رسیدل راپور نوایی ازبک امام و دو ازبکستان دو حکومت منتقد به استانبول که بیشتل شویده.
ده خبرونو تفصیل ده ازادی راژیو پا انترنت پانه که لوستل شی ازادی راژیو مو هر ورز ده سهار لو بجو ده ماخام تر و بجو ده افغانستان لمهم و پیخو و ده غراز ده نریوال و پیخو چخ خبروی ده وی پانه پتا مو ده ازادی راژیو دات کام. ورانده دو اونیز پروگرامونه لرو خو ده غراز پا سیمیزو و نریوال موضوعاتو که بیا هم تمکیگو ده سخداریزو پر زد جگری پا میدان که ورستوی پر مختگونو تا پا پام سرد دا سنخی نخانی دیدل کیگی چه امریکا یوزل بیا غوالی لترورزم سرد مبارزی لپاره لپاکستان سر همکاری وکلی خدا چه اسلام آباد بعد دیده پا بدل که وصلوال لافغان حکومت سره رسول خبرو ته چمتو کړی د دې ژمنې پوره کېدل په اوس وخت کې د یو شمېر کارپوهانو په وینا لری ښکاري. رضوان مراد په دې اړه د رویترز خبری آژانس د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ نږدې او ټینګې اړیکې د طالبانو د ماتولو لپاره مهمې او اړینې بلل کېږي. په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي. د رویټرز خبری آژانس په وینا که څه هم چې دا درې واړه هیوادونه پر یو بل بې اعتماد دي، خو په تېره اونۍ کې ځینو پرمختګونو ته په پام سره د کابل، اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ همکارۍ یو څه مثبته نتیجه ورکړې ده. امریکا په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو یو مهم مشر لطیف الله محسود چې په افغانستان کې نیول شوی و پاکستان ته وسپاره او په قبایلي سیمو کې په هوایي بریدونو سره د القاعده شبکې دوه مهم غړي ووژل. رویټرز آژانس ته یو پاکستانی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي امریکا دا مهال د پاکستان پر شرطونو کار کوي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي اسلام آباد اوس چمتو دی چې افغان طالبان له کابل سره د خبرو میز ته کینوي، خو په دې شرط چې امریکا هغه وسلوال مات کړي چې د پاکستان پر ضد جنګیږي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ په برخه کې د یو بل پرمختګ په ترڅ کې تمه کېږي چې د متحده ایالاتو کانګرس په روانه اونۍ کې اسلام آباد ته د یو میلیارد ډالرو مرسته تصویب کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له اوږدې مودې راهیسې کړکېچنې دي. پاکستان دا مني چې پخوا یې طالبانو ته پناه ورکړې، خو اسلام آباد وایي چې افغانستان هم ورته کار کوي او د دوی ضد عناصر ساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال جاناتن کارپینټر وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو بیا پیل د سیمې په سطحه تر ټولو لوی پرمختګ دی. رویټرز خبری آژانس وایي افغان حکومت دې ته منتظر دی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ همکاري د افغانستان لپاره څه نتیجه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تر اوسه پورې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره خپله ستراتیژي نه ده په ډاګه کړې. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. او مخې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د چچنیا د مشر د نوي اقداماتو په باب مو خبره او راپورونه وایي. د چچنیا مشر د هغو کسانو د کورونو د نړولو او سوځولو امر کړی چې خپل خپلوان یې په یوه وروستي برید تورن دي. د شنبې د ورځې په برید کې 14 پولیس وژل شوي وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات له سالی محمد سالی اورو.
د روسیې په چچنیا سیمه کې ځایي اوسیدونکو وایي چارواکي د دوی د رهبر امرونه پر ځای کوي او د هغو کسانو کورونه ورانوي چې خپلوان یې په ځینو بریدونو تورن ګڼل سوي دي. د چچنیا رهبر رمضان قدیروف د کرملین ملاتړ له ځان سره لري. د یندی په نامه کلي اوسیدونکو وویل د دوشنبې ناوخته په څه باندې لسو موټرو کې نقاب لرونکي کسان راغلل او ګڼو کورونو ته یې اور واچوه. د شامی پورز د چچنیا په مرکز ګروزنی کې په یو خونړۍ جګړه کې 14 پولیس ووژل شول. تر دې پیښې وروسته رمضان قدیروف اعلان وکړ په دې جګړه کې د شکیلو سختریزو وسلوالو خپلوان به له چچنیا اخراج او کورونه به یې له خاورې سره خاورې سي. خو په یندې کلي کې ځایي اوسیدونکو وایي ټول سوځول سوي کورونه د هغو سختریزو وسلوالو د خپلوانو نه دي چې د ګروزنی په جګړه کې شکیل بلل سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وویل د مشکوکو کسانو د خپلوانو مجازات له نړیوال قانون نه څرګنده سرغړونه ده. دغه سازمان ویلي روسیه باید په دې برخه کې بې طرفانه تحقیق وکړي. په روسیه کې ډیره د بشري حقونو د یوې ډلې په خبره د چچنیا د مشکوکو وسلوالو د خپلوانو شپږ کورونه سوځول سوي دي. د شکنجې د مخنیوي سازمان چې په روسیه کې یو بل ډله ده، د روسیې لوی څارنوال او د تحقیقاتي کمیټې مشر ته په یو لیک کې لیکلي، د غچ اخیستنې دغه ډول اقدامات غیر قانوني او له مدني حقونو سرغړونه ده. د چچنیا پر رهبر رمضان قدیروف تور پورې سوی چې له دغې سیمې د خپل شخصي ملکیت په توګه استفاده کوي او د شمالي قفقاز په دې ناکرار جمهوریت کې د نظم د ټینګښت لپاره د روسیې قانون ته درناوی نه کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1289 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې ونې خبرونه د دسمبر 10 ته چې د بشري حقوقو نړیوال ورځ د ځانګړي شوی، په دې خبرونه کې را سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمهیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخه مرستیاله اغلی عفیفه معروف را سره میلمه ده چې خبرونه ته ورته خرغلاستوي. په فایل کې راته وایي چې د دسمبر 10 ولی د بشري حقوقو نړیوال ورځ په توګه نومول شوی ده.
بلې، ډېر ښه سوال دی. د دې په خاطر چې په نړۍ کې دوه نړیوال جنګونه تیر شوي وو او نړیوال کې انساني کرامت او ډېر مسایل چې د اساسي ازادیګانو سره د انسان ازادي خوندي کول هغه له بینه تللی وو، نو دا اعلامیه هغه وخت تصویب شو، یعنې په کال 1948 کال د 10 دسمبر د میاشتې، او د دې اعلامیه په تصویب سره هغه ارزوګانې چې بشر په عمر درلود، یعنی د اخلاق نگاه، د ادیانو د نگاه، د خلکو د نظریات، ټول هغه مواد چې دوی ارزو درلودل په دغه اعلامیه کې په دیرش ماده په ترس کې نغښتې ده او ځای په ځای شوې ده. نو دا ټول هیوادونه په دې باندې خوشحاله سو او ډېر هیوادونه د دې سره هوکړه وکړه، او ځکه چې د بشر د اساسي ازادیګانو او نورو ازادیګانو خوندیتوب په دې اعلامیه کې شته دي. په دې خاطر په نړۍ کې ډېر هیوادونه هر کال 10 دسمبر د بشر د حقوقو نړیوال ورځ په نامه باندې مانځي او د دې ورځ لپاره احترام کوي.
د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د کومو اړتیاو له مخې تصویب شوه، او اوس څو هیوادونه د دغه اعلامیه غړیتوب لري؟
په دې حق لپاره وایم چې هغه وخت